تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مند یم جوړ رو خو خوشاله اوسئ هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونه تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ د تیر خبرونه په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی په افغانستان کې ډیر زیات فعالیتونه کړي ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی فعالیتونه ترسره کړی دی د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره ښاغلی سمیع محمد دی قدر منوریدونکو غواړم نننۍ خپرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو موږ سره مل اوسئ
ننمازر بنا چلے پسر دے خمر سر
مومن صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کې موږ سره نن ملي استې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت را کړ
ډیره مننه کوم لیمه
سلامات اوسئ په لومړي سر کې مې زغوړم په سم کله چې تاسو له افغانستان آسترالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوی څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړ چې باید مې د افغانانو د لپاره یا د ځوانانو د لپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړی او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو د لپاره
ډیر مننه کوم زه چې کله آسترالیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو نه وروسته اختارو چون زما د ټولنې او ادارات ملته جوړ کړی و مدني فعالیتونه مو ډیرو مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د موینت له لارې هم په تماس کې وو نو دا شته زما په وجود کې ډېره ګرمه وه نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو په کال تقریبا زما ذهن وتلی خو هفته دوی وروسته اختر وو موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست وو دلته باس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا و چې دلته کومه ټولنه شته یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو په کومه لارې ساتلی سو په کوم موقف یې ساتلی سو خو ځینې دوستان وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه وو او دلیل یې پښوې وکړله ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې وو د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله نو ما دوی ته پیغور ورکړه ما دا ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه کړی خدای شاهد دی په هغه لحظه مې داسې مې یادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده نو د اختر ورځو اوله ورځو ما پوښتنه ترې وکړه چې مال زویه ده اختر څه معنی د ماته په انګلیسي کې جواب راکړه هم خورته ول والله مال دا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې زموږ په دین کې زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه د لمانځي نو خیر تاسو ته ګناه نه ده زموږ د مشرانو ګناه ده چې داسې په خبره او بدون معلوماتو د معلومات سره لري ساتلې خیر دلته ځینې دوستانو نومونه اخیستلې ځای نه دی خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای شولو د ټولنه مو سره پر لارې واچوله ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم دا ټولنه نه وه البته بله ټولنه وه خیر دا جوړه سو پر پښو ودرېدله خو ځینې کسان دې ته یو بل نوم ورکړه دلته یې په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو دروازې بندې کړلې قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه په اول سر کې ما غوښتل چې ځان کاندید کړم ریاست ته جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتوري څه چې مال ده اداره رامنځته سي د اقل د افغانان پر یو چتر راټول سي هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه خیر دروازې بندې شولې افغانان یې سره بې اتفاق کړه دلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینې د ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه ځینې ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه په د تبادل فرهنګ یا د کلچر کلچر ایکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې کړې. افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل کوم قوم چې دلته اوسېږي د نورو سره لینک کړه، مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. اخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوم چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقۍ چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي، افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دې همه شمول انتخابات وسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان دې اضافه وخت ورکړه سي تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دې ورکې شي، ورکې شي او ټول اقوام تاجک پښتون نظاره دې سره راټول شي. خیر دې ونه منله، بیا ملت ته تصمیم ونیوه چې راځي بل ټولنه جوړو. باندې بهر سوي دي، ایستل سوي دي، ایستل سوي دي د ثانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا ځل ته خپله رهبري مستوي سم. خدای شاهد دی، ما زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم دلته. ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي شوی وو، کومه دغه نوم او دغه لا تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم، زموږ ډېر باعزته ټولنه دلته. دوی غوښتنه راڅخه وکړله چې دغه اداره دا ځل ته په لاس واخله، مختوي شه. دا افغان کلتوري ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی، خو شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، وبخښئ، ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه د خیره، چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي فدرالي غړي مو غوښتي دي. نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو، د کمیټو، د کمیونیټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به دا څنګه مجبوریت دی، کله کله په کمیونیټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوامو منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم، څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداد کښېښوله. دا کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی دپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، که راته ووایستئ چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ، تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځئ؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه اوس تاسو په نظر؟
زموږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغو دپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده، همدغه سي نور هزارګي ژبه هم شته، او پاتې سو زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژه کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو خارجیان راغواړي چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري، او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوه سي موږ هغه لمانځو. سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پښتو او د دري مکاتب ولرو، چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوسم شته، نو انشاءالله دومه به هم جوړوو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتبې کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی سب دري او پښتو اوس لیکي، نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. دا مکتب به بیا جوړوو، پراخوو به یې، او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل، انشاءالله حتماً، او موږ به هم تاسو سره همکاری کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلې، فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ. او تر څنګ دا راته وایستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ، او د افغانستان د خپلواکۍ 106مه کلیزه لمانځل کیدل، او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول، او تر څنګ تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل، او فکر مې کول چې زه که خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی رااخلم، او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کوما.
اول خو چې موږ اخترم کال د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو، او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر، لوی اختر، دواړه نوروز مو ولمانځئ. افطار ډینر په روژه کې مو نیولی وو. ښه وو، دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي، لکه سږ کال چې تا ویلي څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځه سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته در راغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخت ګډون وکړ نیوکاسل کې. زما دوې مخې وې، یوه ده چې ما غوښتله چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم. زما په تک سره چې زه اډلیډ ته ولاړم، تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بیرته چې په میلبورن کې برنامه سو، د اډلیډ سب ملګري راغلي. زما د په افتتاحیه غونډه کې یولسم د اکتوبر د اډلیډ د میلبورن د پرت او د برزبن سبه دلته راځي. اوله موخه مې دا و چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم، دا اتفاق اتحاد سی، دا زنځیر لا قوي سي، چې خوشبختانه هغه اوسو. بله خبره، زه ډېر نه غواړم سیاسي بحث ډېر سیاسي کړم، اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نورو اقوامو جنسایډ کړی، لکه وژنه کړی، لکه امیر امان الله خان خبره کوي. ښه، هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم، لکه اډلیډ سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده، یعنې دغونه د ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو، دا ارزښت لري.
بالکل، او یو ټکي ته به زه اشاره وکړمه، لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله، هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي، لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستی او ترڅنګ که ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور د افغانیت هغه نښه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنګونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او داسې په مراکزو کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمیږي، په لونګۍ شرمیږي، په قرقولي شرمیږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کنداری غاړه په هغه شرمیږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستی، د هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره، زموږ ګنډ افغاني چې په هغه شپه تاسې مې اغوستی وه، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړیږي، دا څونه په تکلیف جوړیږي، هغه ته وایي کالی کوچي. اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي چې دا کوچي خپله څونه ارزښت لري، دا کوچي نوم څونه درون نوم دی. نو دا په دې معنا چې دوی ته دا کلتور او دا فرهنګ او دا ارزښت انتقال سوی نه دی. هو، دلته زه تاییدوم ستا خبرې، که داسې برنامې اوسي افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي، هر یو هزاره خپل پښتون خپل تاجک خپل، د یو چا لنګوټه په سر یې، د یو چا غټه صدري اچولې، یو چا غټ په ټوپ سره روان وي او داسې دوه متره پسې سکیږي، دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي، یو چا د کټوازې لنګوټه والي او بل یو پټوي دوه متره پسې په دانځکه ورسره سکیږي، یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي، هغه بل ښه قرقولي پر سر کړي، هغه بل ښه چپنه په سر کړي، دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغبان کې چې داسې
بالکل دا اوس ما احساس کړ زه خپل وطن کې ناست یم او هغه فکرې ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ.
بالکل بالکل بالکل.
کډوالي که څه هم د موږ تاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغیز کوي، په چا هم یو څه منفي اغیز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي. کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغیز کړی او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسطه یا په حال نه راتلئ؟ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم او سید زه ما خپل وطن پریښی ده او وطن حالات ګډوډ دي، زه په یو بل وطن کې یم او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم؟
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي، دا مخاوره ده، وطن به د هلته لګیا، دا د وطن خاوره زموږ په بدن او زموږ په وینه کې ګډه ده، هغه هېڅ وخت نه شو هېرولی. اما زه چې وطن کې موم، زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر، افغانستان سره مینه ونه لرم، دې وطن سره مینه نسم پیدا کولی، که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم، غداری وکړم، د دې وطن سره م زه وفاداري نسم کولی، غداری کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن مې و، دا وطن هم په ما ګران دی، دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دغه ځای
ځان
ته مې جوړول. بالکل بالکل، څه کم بدل لرو، کښېنو سره بحث کوو، نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیټه نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله، دلته دې مو کې او بل دلته خلک څونه موږ ته لاس په سینه شرار لاست ولاړ دي. په ممانعت نه کوي خپل فرهنګ لمانځي، خپل دین لمانځي، خپل لمونځ کوي، خپل قرآن شریف وایي. چا به تمه نه درته ویلی چې مه کوه. دلته د هغو نه چې دوی خپل د دین او د مذهب ارزښت ارزښت ورکوي، هغو نه ستا تا ته هم درکوي. نو ولې په دې په ځای چې لاس په زنه کښېنئ چې اوس بس په افغانستان پسې دیخ څه وایم، افغانستان مې یادېږي، بس نو زونه دلې ناست یم ولاړ شه دلې. خو ځینې قیدات شته، ځینې بندیزونه شته، هغه هم زموږ خپل د افغانانو ده د لاسه.
مومن صاحب، تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویسټ کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده. هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده دا افغانان پر مخ بیایي، او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه لږ معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ ولمانځله، د خپلواکۍ ورځ، د دې کرکټ ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه شوم، هغه قسم لیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم. په هغه ټیم کې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو، او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي، نو دې شینې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته، او چې هغه ځوانان دي، مطلب د اتلو څخه جګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ ستاسو یو افغان ورور راته د نیو ساوت ویلز په پارلمان په تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو. بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلن د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو، چې پرون یې ګراند فاینل وو. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې، بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري. ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته وطن کې، امکانات نه و دلته، هر څه امکانات ورته شته. صرف جرات غواړي چې دوی فعاله شي او مخ ته ولاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم، او هیله منده یم چې راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم، ډېر پرمختګ مو کړی وي، ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې، او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري. تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاستئ، باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اوري؟
ولا تعصب دی ونیسي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه دا استي وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب راځي په اړه چې دا د سپین بولد سندرې ویلې دي، دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ د زه خو ځوان نه یم، خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړی هم یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی، که داسې یو نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي. خو دا پښتو اورم، نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم، خلک زما لحظه پر لحظه مرکه اوري، وایي وایي یو نقطه ځین
را پیدا کو منفی.
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه کړې، د عبدالله مقری سندرې اوري. عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی، یو اتڼ ته مزړه سوی ټایپ دي موټر مو جګ کړی، غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله د اتڼۍ سندرې چا چو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې. بیا په لاره کې یو ځای درو، دا ټول ته وایي چې نو اوس را کښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شتهاردس شاردس چې ورته وایي نه، هو هغه چې هر څو نه چار چېرې ژوندو کې بیا هم افغانۍ رګ راکې دی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړه. وطني سندرې ډېرې اورم، د عبدالله مقری د وطن په اړه ویلي، استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلي، ځینې هغه خنداری جاپانی ورته وایي هغه د وطن په اړه ډېرې ویلي، د جنرال سبلازق په اړه ډېرې ویلي. نور خو شاتن ځای راسي، خو اتن خو هم زموږ د کلتور یوه برخه ده. که وی کړی مو دی پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن را کړی و، فکر کوم د درې کالو مخکې پرون افغانستان د هغه کې زوم د قوا د افغانستان د قوا یوی کمانډان جنرال صاحب شعیب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع دا ټول موږ په قوا یوایي کې هلته افغانستان کې شاتن کړی وو. هغه قسونه ما تېر ماښام ولیدلی، نو هغه نوټیفیکیشن یې همې مریض چې ورکوي، نو شاتنونه مو کړي دي. دا خو د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بالکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپرای کړم، او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟ غنم غوندې وطن
انا دا د بلال یو قربان سره کوم دغه سندره
دی بلال خو غازانه
او ولای او
حتما په دواره سترګو ورځو د شفیق مرید په غږ باندې کل سندره ورو برت خبرونه ترا کړو.
د بلال خو غازانه د ملال یا قربان بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان بده سرګنشي او کله شان بده سرګنشي په خندا بدل تجونشي دا ټوټي ټوټي قومونه دا بیا سره پیونشي دا بسون دې ترې تمشي لوی ملت چي لوی افغانا زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او
قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بغنڈی دے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوہ کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا
د تال او تال د خبرونې اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست او ما خبرونه ته بیا هم له موږ سره مکه غلې سمې محمد په خبرونه کې ملمن دی او د افغانستان په اړه به هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. ما محمد صاحب تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول ترڅنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې کومه برخه کې ډېر راحت واسته هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې ستاسو کار کول او یا هم کدی ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډیر خوشاله وي؟
وظیفې کومې ډیر اجرا کړې افغانستان کې؟ او درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده هغه یو اول چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لیږل لکه بنگلہ دیش، نیپال، سویدن، فنلند، انڈیا، نور نور ځای ته میاستول. یعنی دا دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو د افغانستان ځوانانو مېز کې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسی مې لکه دا داکا بنگلہ دیش یونیورسټی ته هندوستان ته دی ډېر بورسی اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسی مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانانو پیسې هغه ما تر یو حده یو منځ یې یوړل هلته مې یو قرارداد د ټولو روغتونونو سره امضا کړه چې کله ازوانان راځي باید دغه ترجمانی سیستم کې نه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته ناخسته هغهمې بیل کړه. نو او بل دننه په افغانستان کښې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر چې ورته دوی ویل هغه ډېر. دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د حنیف اتمر په مشري ریاست جمهوري ته تی کاندي زه د ځوانانو د افغانستان په سطحه رئیس وم، د کمپاین بیا د مبلغینو نازنینو رئیس ولم سربېره د ځوانانو ما سفرونه وکړه، هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي صحرا ولیدله چې هیڅ څوک نه و لیدلی. مثلا چېرته ظلمونه کېږي، په څه ډول کېږي، پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي، یعنې دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه یې ولسوالۍ ته تللی وم، ماته د یو تا خوړی شوی دی دا نننه پورې دلته نه طالب راغلی، نه پولیس راغلی، نه اردو راغلی، نه ولسمشر راغلی، نه کوم وزیر، نه کوم وکیل راغلی. تا ول نفر یا خپل مشکلات ماته وه. د جنرال صاحب دریم وظیفه ده، د جنرال صاحب رازق د شهادت ته مخکې یو واقعت تیر پیش سو میدان کې پخوانی رئیس پہ دوسیه کې ختم سو برطرف سو. جنرال صاحب رازق ماته ټلیفون وکړ، نو په دغه شپه کې زه د پارلمان منابع نومې راڅخه هېر سو، هغه برحاله و. نو زه دلته کالیږم چې زه د هغه پر ځای ولاړ سم. دلته د همایونه مین حاجي صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړ و. نو په دغه وخت کې جنرال صاحب رازق ما ته ټلیفون وکړ چې راسه کندهار میدان هوایي تش دی، دا ځای ډک کړه تر څو چې رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم. په دې میدان کښې سخت ډېر فساد و، ډېر فساد و، قاچاق کېدل نور شیان. افتو کې چې زه اوس درته وایم چې څومره خلک ما راوګرځوله، څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته وي اپي مې دلته. په هغه وخت کښې د وخت ارتباط خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و، یو ځوان و، هغه ډېر غښتلی ځوان و. د هغه سره مې لاس یو ځای کوي وي اپي مې هغه ته وسپارلو، تغیرات مې پکې راوست، ډېر کار مې پوه کوي. نو دغه هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف، زما معاش ټول شیان د بیرون سره تللی، ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی.
په ټوله کې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی، او اوس راځو افغانستان ته. افغانان ته په ټوله کې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي، تر څنګ خدمت ورته نه کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډېر ورته کړی و. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي، ځوانان دي او بې هدفه دي، انګیزه نه لري، تر څنګ کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي، فرصت ورته نشته سي د دوی مخې ته یوه لاره خلاصه سي، ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هیڅ دروازه پر مخ خلاصه نه ده، څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی و، ما افغانستان کې تقریبا په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو استازي درلودلی، یوت امباسډرز پشي ټول اقوامو. یوه ورځ ریاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی، ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونسوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي، اما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ. خیر، په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی. که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي، داسې یو اداره نه دی چې دا په نه دی چې د ځوان په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه ده چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه ده چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسي یا د دوی په سرمایه پوسي چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده. داسې یو اداره نه دی چې ووایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی او د هغه په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د ځوانانو په ارزښت پوسي. نو اوس که موږ ځوانانو ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي، بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي. هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی، بې عزته کوي هم، وهي هم، ټکوي هم، بندي کوي هم. بس دا اداره، زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو. حتما موږ نه پوهېږو، مسلمانان هم دوی دي، ملکان هم دوی دي، ملایان هم دوی دي. دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړې شاید دا غلطه وي، شاید موږ په بله دنیا کښې وي، شاید دوی ته یو بل دین وي، یو بل بحث وي، یو بل ارزښت وي. نو د نننۍ تحلیل اوسلۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د نرسنۍ ادارې سره. موږ خو دا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کښې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزښت یې څه ده، سبا دی څه کولی سي، وطن به څوک وساتي. پنځه کاله په دې ملا او ملایي خو سر نه سره ورځي
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته و خپل وخت مو مختره کړ. سلامت اوسئ. په پای کې د خپل مقری په غږ په وطنی ز سندره درته خبره کوم. د سې سیده
بله بله بس ساخ په فرمایش راته دغه کې زه به هم سره واورم نور تاسو او تاسو همکاران ته شو واخوړم.
ډیره مننه کوم. مخې چاري
اقل من د بخت ور غلامان دي قدم نگدی تا قدم د زمانی پا قدم کیگرا پا یو قبر دا لکلی می دیر خوک شو او ته مغرور د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د جهان وخی خوري خلق لیوان شو د انسان وخی خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوري خلق لیوان شو د انسان وخی
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
Thank you. زخمی کری دی عاشقان دی تور دی پی کئی دی پرتن دی بان دی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دندان دی اب رو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دندان راسل میان ہوئے راسل میان جفا و باس سرگی کتوری دل پر ماس راسل میان جفا و باس سرگی کتوری دل پر ماس راسل میان
خزانه کی حاضر زمانہ